نتیجه ورکړې ده. خو د شنو خونو او نورو اوسمهالو کرنیزو توکو او وسایلو د نشتون له کبله بزګران او بڼ لرونکي اړ دي چې پټي ته به یې وپلوري او د دوی هغه خواري او مشقت پوره ځای ونه نیسي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د غرمې 12:00 بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو د نور بسته یا شکست سکوت خبرونه مه هیروئ چې زما همکار ملالۍ بشیري په ژوندۍ بڼه مخته وړي. خو تر هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د طالبانو حکومت وای په قطر کې د دوی بحثونه به له نړۍ سره د شو اړیکو زمینه برابره کړي. دغه بحثونه پرون پیل شوي او نن هم دوام کوي. د طالبانو د هیئت مشري د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. طالبان وای خپلو اصلي مینو ته د داخلي بي ځای سويو لږ ډول پیل کړي دي. د طالبانو یو چارواکي ویلي چې د وروستیو جګړو له کبله نږدې 1.5 میلیون کسان په خپل هیواد کې بې ځایه سوي دي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د اګست میاشتې له 1.5 په 9 الوتنو کې 1.6 اویا ټنه روغتیایي وسایل او تجهیزات افغانستان ته لېږدول سوي دي. سره له دې چې د طالبانو له واک ته رسېدو سره سم په افغانستان کې تفریحي او هنري پروګرامونه په ټپه درول سوي. پرون په کابل کې یو نندارتون جوړ شو. په نندارتون کې د رسمي خطاطۍ او انځورونو ترڅنګ ځینې تخنیکي وسایل هم داریته ایشول سیو. د نیویارک په یو محکمه کې یو شپږ دیش کلن سړی په دې تور چې د امریکایي پوځیانو پر ضد یې له طالبانو سره د مرستې هڅه کړې وه محکوم شو. پر دلاور محمد حسین تور پوری سوی چې د ټوریزم د ملاتړ لپاره یې طالبانو ته د موادو وسایلو او پیسو د ورکولو هڅه کړې ده. د پاکستان ولسمشر عارف علوی او صدر اعظم عمران خان د عبدالقادر خان پر مړینه چې د پاکستان د اټومي انرژي پلار بلل کیږي خواخوږي وشو ده. د پاکستان د اټومي انرژي پلار عبدالقادر خان د 15 کلونو په عمر نن په اسلام آباد کې مړ شو. او د اتریش صدر اعظم سبستین کورتس پرون وروسته له دې چې د مالی فساد د تورونو له کبله ورباندې فشار زیات شو استعفا وکړه.
نور بس دی.
شکست سکوت.
ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروگرام نور بس دی خبريږي. زمالالی بشریم تخنیکی چارت قادر جلالوف پر مخوړي. په دې خبرونه کې له تاسو شو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړي وي. پر داس موضوعاتو خبرې کوو چې د شوزو پر ژوند یې مستقیم اغیز لرلی وي او همداراز د شوزو د لاستراوړنو او د دوی د ستونزو په اړه خبرې کوو. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې په افغانستان کې د شزینه قاضیانو او د قضا په برخه کې د شزینه کارکونکو برخلیک څه ډول دی. د خبرونی میلمانه مو قاضی مرضیه بابکرخیل صاحب ده. لدی سره تر خبرو پیلولو مخکې به تاسو ته د تلیفون شمیرې اعلان کړم. اوریدونکو که غواړئ زموږ له میلمنی پوښتنه وکړي، ازادي رادیو ته مستقیم تلیفون وکړي او له موږ سره خپل نظرونه شریک کړي. زموږ د تلیفون شمیرې دا دی 00420221205001 او 00202211240. اوس هم ورځم د خبرونی د میلمانی پر لور. قاضی صاحب مرضیه بابکرخیل صاحب لمش سره پر لیکه ده. مننه قاضی صاحب چې په دې خبرونه کې لمش سره ګډون کوي.
سلام علی جان، تشکر میکنم تاسو د پروګرام نه.
بابا کرخیل صاحب، کتاسی په لومړی سر کې مشته په دې اړه باندې وایست چې په افغانستان کې قاضیانی چې تاسو سره په تماس کې یاست یا ور سره خبرې کوي، د هغوی وضعیت څه ډول دی او د دوی د شمیر په اړه کتاس ماته یعنی تقریبا وایست چې په افغانستان کې څومره شزینه قاضیانی وي چې دوی عملاً یې کار کاوه؟
تقریبا په افغانستان کې د 250 زیات شنه قاضیان وو او زیاتره قاضیان اوس افغانستان بل ملکونه ته تللی دی. دغه دلته بل ارګنایزیشنونه دي، بل دفترونه دي چې د خلکو سره مرسته کړی ده. خو د شرایط فعلي فکر می کنم که د وجود 200 قاضی بیشتر نوشت افغانستان داریم که اونا انوز هم سر کارشان کار جریان داره.
ش او بابا کرخیل صاحب دغه شذینه قاضیانی چې ورسته له هغه چې افغان حکومت لمنځه ولاړ او طالبانو د افغانستان واک تر لاسه کړ او د خپل واک اعلان کړ په افغانستان کې، دوی چیرې دي؟ د دوی ژوند څه ډول دی؟ د دوی کارونه څنګه دي؟
وقتی که حکومت طالبان اعلان شد، مشکل کلانه که از طرف طالبان به قاضی زن بوده همیشه که اونا زنا را به حیث قاضی نمشناسن و در بعض مصاحبه هایی که طالبان داشتن قبلا که البته ثبت بیشتر از آرشیف ها هستن، اونا گفتن که زن قاضی نمیتونه باشه که این خلاف شریعت اسلام است. و موضوع دیگه که از موضوع زیادتر مهمی که زمانی که حکومت طالبان به اقتدار آمد، اینا بندیخانه ها را رها کردند و خلاف قانون حقوق بشر اینا تمام کسانی که دست جنایت داشتن، در جنایت جنگی داشتن، در جنایت داخلی و خارجی افغانستان داشتن، از بندیخانه ها رها شدند و این مشکل کلان را بر قاضی زن خلق کرد که قاضی زن خود در امن احساس نمی کنند.
قاضی صاحب، ستاسو په نظر طالبانو دوی ته څه ویلي دي چې ولې له کاره راګرځوي؟ آیا طالبان په دې باور دي چې ښځې قاضي نسي کېدلی که څنګه؟
به باور هستن چې بله، که زنان نمیتونن قاضی باشن، یعنی زن در اسلام نمیتونه قاضی باشه. و یک چیز دیگه رو میخوایم که من اینجا یادآوری کنم که بعد از این که اینا طالبات دقیق شدن که توجه جامعه جهانی بر زنان افغانستان زیادتر شد نظر به مشکلات هایی که داشتن، بعض قاضی ها ملجان امیال افغانستان رها کردن، حتی در نیمه شب از خانه های خود فرار کردن، رفتن به دیگه منطقه نزدیک پناه بردن. ای گپاره که طالبا فهمیدن میخواستن که به حساب، چون به خاطر کسب کمک های خارجی، چون قضات زن همشه قابل توجه بوده بر جامعه جهانی، میخواستن که اینا را یک قسم نیرنگ خود داشته باشن که در ایران کنن که گویا اگر زنها به کار خود میقاضی هم آمورشن پرابلم نداریم. اگر پرابلم ندارن پس چرا در اقدر قاضی ها حراس دارن؟ اگر شما یک چیزی را خودتان خطرناک حس نکنین، ایجا حراس نمیداشته باشین. و به اون خود قضات زن فکر میکنم که مطمئن استم کنا دیگه نمیتونن، اصلا او جرأت ندارن که دیگه دولت برن و کار کنن.
شه، او تاسی ویل چی شدینه قاضیانی د خپل ژوند لبیری پټی ګرځي او لای وځای څخه بل ځای ته ځي چی بیریج چی طالبان ور باندې حمله ونکړي؟ دوی تاسو سره په تماس کې دي، تاسو کولای سي چې د دوی د یو څو کیسې له موږ سره شریکې کړئ چې دوی څنګه خپل د ژوند په خاطر باندې پټی ګرځي او څنګه د دوی کورنۍ لبیری سره مخامخ دي؟
اوکی، ملای جان، یک جمله از قاضی های یک از ولایت های افغانستان تشریف داشتن، وقتی که اونا گفتن ما چهار سرنان بودم، فقط خواستم از پشت کلکین چک کردم که بیرون چگه پس شونه میشه، اینا دلهوره و تشویش هستن بچارا. دیدم که موتر طالب ها استاد شده، اینا فقط در مدت خودش یک خود گرفتن دلف بالاشتن رفتن به منزل پنج. بودم داخل لفت بالا می شدم که پایان می شدم، بالا می شدیم پایین می شدیم، تا زمانی که طالبات داخل خانه شان آمده. البته هم صاحبشان نیک داشتن، اونا گفته که قاضی از اینجا کوچ کرده. این این قاضی که برتان نگم امرای دو طفل خورده خود در نیم شب از اون منطقه می براین و در بشار یک جای دور می رن. اگر صداهای ناله ها و گیریه ها و ترس قضات افغانستان ار انسانه که خدا انسان نام میمان اگر بشنوه، شما باور کنین ما کدام دفعه به خود چی قار میشم که من چرا قاضی شدم، من چرا خود بدبخت ساختم، مثل معذورات زن دیگه هم یاله بدبخت شد در افغانستان. و یک از قضات محترم دیگه که دوشور یک خانم سابقه دار و با شخصیت بودن، طالبات خانه شان رفتن و برادر از او رو به سره دلت کرده بودن، ملاله جان، که دیگه او باش به خانه رسیده گفتش و او گفته که کجاست خوارد بچاره، گفته که خوار من نیست، خوار من رفته اصلا دفانستان، خوار من زندگی نمی کنه. شما این حال قضاوت کنین که یک زندگی برای یک زنه که به یک دختره که یعنی مجرد است و قاضی بوده، برای یک خانمه که اولاد دار است و هم خودش برش زندگیش قابل تعصب و اولادهای خود می خواهی که در پناه داشته باشه و هم می خواهی که شوهرش در حفظ باشه، چقدر مشکل است.
بله قاضی صاحب، تاسو دغه کیسه وکړي چې ډېر دردونکې کیسه دي، آیا د دغه شذو خپلوانو د طالبانو له چارواکو سره د تماس نیولو هڅه کړې ده؟ هغه خو رسنیو ته وایي چې شذې کولای شي چې پراته لبیر خپل ژوند وکي او ټول خلکو ته عفو اعلان سوي ده.
شما یه یقین کنین که اگر طالبا در افغانستان به کپای خود اونا پابند باشن و تعهد داشته باشن، مردم قدر از اینا حراس نمی داشته باشن. بسیار چیزهایی که انسان مانع میشه که بر طالبات باور کنه، مثلا کشتن خانم پلیس در مقابل پسرش در تمام دنیا، شروع کردن کشتن هزاره ها در مناطق مختلف افغانستان، کشتن بعضی ژورنالیست‌ها به طور مخفیانه، چیزهای وجود داره که موز افغان ها و افغان های 20 سال پیش نیستن ملجانه که اونا برن و به این گپ های اینا باور کنن. این گپ ها به خاطر یک تکتیک است، به خاطر پیار است که اینا فقط پول جامعه مدنی را کسب کنن، دیگه چیزی نیست. طالب اونمو طالب است که بود و خواهد بود.
بله قاضی صاحب، تاسو ویل چې طالبان وایي چې په اسلام کې شذې قاضی نسی کېدلی، دوی دا خبره پر کوم اساس کوي؟
ممکن است که ملا جان وقتی که طالبان شما میبینین اما اسلام که طالبان میخواین سر افغانا تطبیق کنن، اولی که ما شما یک مملکت اسلامی هستیم، ما ضرورت نداریم که اگر اسلام دیگر بر ما از بیرون یک کس بره و سر ما تطبیق کنه. اسلام ما اسلام است که ما در خانه مسلمانات متولد شدیم. اسلام را که طالبان میخواین بالای ما تطبیق کنن، اسلام است که دشمنای افغانستان فقط به خاطر اینکه افغانستان آزادیش و تمام ترقیش نابود کنه، فقط با استفاده از اسلام باید هر چی سر ما تطبیق شود. زن قاضی نباشه، زن خبرنگار نباشه، زن در کابینه نباشه، مگر دیگه ممالک اسلامی که در پلی ما هستن باید زنشان در کابینه هم باشه، زن قاضی هم باشه، مگر همه بدبختی باید افغانستان باشه که باید زن هیچ چیز نباشه.
قاضی صاحب، د افغانستان هغه قانون چې تاسو لوستې دي او تاسو په شکار کړې دي او تاسو به عملي کاوه، آیا هغه قانون د شریعت پر بنیاد باندې نه دی جوړ شوی یا نه و جوړ شوی؟
کاملا قانون ما و شما ملجان قانون شرعی است، قانون فقهی است. قانون ما از زمان ظاهرشاه تا باله قانون که نافذ شده، قانون ما قانون شرعی است. بله واقعا قانون شرعی است. قانون ما یک مملکت اسلامی هستیم.
بله
همه چیز که نافذ میشه مطابق با شریعت اسلام است.
قاضی صاحب، ځینی خلک داس فکر کوي چې د افغانستان جمهوری نظام په دې معنی و چې اسلام پکښې نه و یا ضعیفه و، او هغه قوانین چې په افغانستان کې عملی ول هغه د شریعت پر بنیاد یا پر اساس باندې نه و ایښودل سوي. نو تاسو دغه خلکو ته څه ویل غواړي؟ څنګه باید دوی باور وکړي چې ځکه چې ډیری خلک لیک او لوست نسي کولای، دوی په خپله مراجعه نسي کولای چې دغه قانون راواخلي وی ګوري چې د قانون د افغانستان د اساسي قانون لومړی ماده یا اوله لیکه ته چی څه شروع سوي ده، او په اساسي قانون کې یا په دغه نور قوانینو کې چې د فاميلي قوانین دي د دغه بنیاد پر شریعت باندې شودل سوي دي، نو دغه ته تاسو څه ویل غواړي؟
یګانه کار کې مز دولت قبلی افغانستان کې مردم افغانستان فکر میکنم یک خاطرینه که دارن با تمام کارهایی که انجام دادن که مردم واقعا خاطرات عجیب و غریب و بد دارن که نمیتونن مردم افغانستان فراموش کنن. قانون هیچ وقت توسط دولت وضع شده نمیتونن، قانون همیشه توسط پارلمان پاس میشه در مملکتی که باشه، چی افغانستان و چی با مملکت دیگه. صرف در قانون قبلی که یک تغییر کمی که صورت گرفته بود در قسمت محکمه خشونت علیه زنا بود، کدام چیز دیگه در قانون اساسی ما و شما یا در قانون محاکم ما و شما با وجود نامده؟ صرف محکمه خشونت علیه زنان که اونجا به حساب تصویب شده بود، او بر زنا یک آرامش یک سکون برشان داده بود که حداقل خانم ها بتانن که به وضعی این چیزی که خودشان میخواهی مطابق شریعت اسلام یک کمک شوند. دیگه چیزی در اونجا نبوده که دولت افغانستان دولت افغانستانی صلاحیت نداشت که اونا قانون غیر شرعی داخل یک مملکت اسلامی می آوردن. این گفت وجود نداشته ملا جانه.
ډیر مننه قاضی صاحب، له تاسو سره به خبرو ته دوام ورکوو. په دې اړه به هم خبرې وکړو چې په افغانستان کې ښځینه قاضیانې څه ډول ژغورل کېدای سي، دوی څه غواړي او د دوی آینده به څه ډول وي. پر دې به خبرې د سره کوو. زه به یو ځل بیا اوریدونکو ته زموږ د تلیفون شمیرې اعلان کړم که دوی غواړي له موږ سره تماس ونیسي. دوی موږ ته زنګ وهلی سي. اوریدونکو تاسو موږ ته پر دغه شمیرو باندې زنګ ووهئ: 00202112 1205 01 او 00202112 1 01. دغه شمیرو ته اوریدونکو تاسو زنګ وهلی سي او زموږ له میلمنې څخه پوښتنې کولی سي. تر یوې لنډې دمې وروسته به بیا له قاضي مرزیه بابکرخیل سره خبرو ته دوام ورکړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسی ازادي رادیو او ريز مج اوني ز خبرونه نور بست یا شکست سکوت دوام لري. مج میلمنه قاضي مرزیه بابکرخیل د چيل مج سره د شذینه قاضيانو د وضعیت په اړه هم دا اوس د ټلیفون پر لیکه خبري کوي. ما ته زما همکار قادر جلالوف وای چې پر لیکه یو اوریدونکو دی، دای برا واخلو او ورسته به له میلمنې سره خبرو ته دوام ورکړو. مهرباني وکي، ازادي رادیو ده. بله، مهربانی وکي. فکر کوم چې د دوی لیکه زموږ سره قطع سو. اوس هم ګورو که نور اوریدونکي وي چې هغوی را واخلو. فکر کوم چې هغه هم قطع سوي دي. اوریدونکو زموږ د تلیفون شمیرې به درته اعلانوم وخت په وخت. فکر کوم چې یو بل اوریدونکی دی. مهرباني وکي، ازادي رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو خپل نوم وایست او که کومه پوښتنه لري؟
محمد حلیم
صاحب، مننه چې تاسو زنګ وهلی دی. تاسو به زموږ پروګرام تعقیب کړی وي که کومه پوښتنه لرئ، مهرباني وکړئ.
پوښتنه مو په دې اړه ده د ښځو قضاوت چې بي دا خو یو دا بي چې د اسلام د نظره ښه نه دی.
بله، د کوم اسلام د نظره؟ هغه اسلام چې تاسو ته طالبانو درښولې دي که هغه اسلام چې افغانان یې مني؟
نه، طالبانو اسلام ته طالبانو اسلام یادوم، له د زموږ دین اسلامي مودي چې دا موږ په کوم خپل دین په خپل مذهب یو، قران حدیث فقه اسلامي.
فکر کوم چې زموږ رابطه له دوی سره بیا قطع سوه. عبدالحلیم صاحب زنګ وهلی و دوی وویل چې دا د دوی خپل نظر و چې نه باید پر اسلام باندې، نه باید د خدای پر پیغمبر او یا د خدای پر قرآن باندې تهمت وکړای سو وکو چې ښځو ته د کار کولو یا د قضاوت په برخه کې د قاضي کېدلو اجازه نسته. دغه خبره ازادي رادیو نه تاییدوي، نه هم دا خبره موږ کوو. دا زموږ دی او اوریدونکي خپل نظر و چې د ډیرو مسلمانانو په باور چې پر خدای پاک او د هغه پر دین باندې تهمت وي. بلې، مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده.
السلام علیکم. تاسو درنو میلمنو ته زله کوم نه سلامونه وایم خوکی.
سلام محمد صاحب، ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. زموږ د میلمنې څخه کومه پوښتنه لري کولای سي؟
پوښتنه به نه وایو، خپل نظر به ووایو. په اسلام کې خو ټولو ته حقوق ورکړل شوی دی، که ښځه ده که نر ده. یا په هغه ښځو ته خو ډېر حقوق.
فکر کوم چې زموږ لاین خراب دی، نو نسو کولای چې دا اوریدونکو بشپړه خبرې واورو. د دوی ژغ قطع کیږي. فکر کوم چې یو بل اوریدونکی را سره دی. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو خپل نوم وایست او که کومه پوښتنه لري؟
فکر کوم چې
دلته استاس د رادیو ژغ ډیر لوړ دی ژغم په شاتراتی او هم ژغکاتسو فکر کوم چې بل اوریدونکو همستا هغه بر واخلو مهرباني وکي ازادي رادیو ده
السلام علیکم د مشرقي نتا سرلین کی ما تاسو ته محترم بابا غرخیل خور ته سلامونه او نیکی وړاندې کوم تاسو مخکې هغه اوریدونکو زنګ وهلو چې په اسلام کې خځې ته اجازه نشته چې قضا وکړي نو دا خو تاسو ویلي دای طالبان اسلام یا کتاب د اسلام وای دا خو څوار له سوال کنه مسی نبی علی السلام په بوخاری کې حدیث ده لن یات له قوما ولو امرهم امراتن یعنی خځه نشي کولای چې قضا وکړي دا څوار له سوال کنه مسی په بوخاری کې پری حدیث ده قوي حدیث ده قران او حدیث دا خبره کړی دای طالبان خبره نه ده
بله تاسو دا تاسو چې د کوم هر ځای څخه تاسو د خبرې راخستې دي د دې لپاره موږ باید اسلامي عالمان راول کښین او چې په دې خبرونه کې لمر سره هوی نسته متاسفانه موږ کولای سو چې په راتلونکو خبرونو کې اسلامي عالمان راول او خبرې ورسره وکړو پر دې موضوع باندې هغه اسلام چې افغانانو منلې دي او د خدای اسلام دی په هغه کې د ټولو انسانانو حقونه یو برابر دي خدای پاک و ټولو مسلمانانو ته مؤمنین او مؤمنات ویل دي یعنی چې خدای پاک ته ټول انسانان یو برابر دي ټول خلک کولای شي چې په هر برخه کې کار وکړي په هر برخه کې زده کړي وکړي او د ټولو انسانانو حقونه یو برابر دي ځکه چې د خدای پاک وکور ته چې خلک ورسي هلته یو ځای سره دریږي او د انسانانو ترمنځ توپیر بیا لغو سی او ختم سی چې دا په نورو برخو کې هم همداسې عملی کېدای سي. بابا کرخیل صاحب تاسو له موږ سره پر لیکا یاست تاسو څخه بل پښتنه به دا وکم چې د افغانستان کې د شذینه قاضیانو غشتنه اوس څه د دوی چې تاسو سره په تماس کې دي دوی څه وایي چې یعنی دوی څنګه باید خپل ژوند وژغوري
ډیر مننه ملایجان تاسو وګورئ دا غادر فزاد افغانستان او دا خلکو قضاوتونه وګورئ کنه څنګه تاسو کولای شي چې په یو حالت کې چې ټول دنیا تاسو په خلاف دی او تاسو بیا پاتې شئ په دې ملک کې تاسو نه پښتنه لرم کله چې زه قاضی وم زما حالت هم داسې و او اوس قاضیان یو طرفدار نه لري ولې موږ طرفدار نه لرو په دې خاطر چې حالات بدل شوی دا طالبان په افغانستان کې دي اوس ټول خلک ته په خلاف دي او وخت چې حکومت د طالبان او قاضی هم شو قاضی په اسلام هم هر څه شو اوس هر څه موږ په خلاف کې دي پس خپل پوهیږي کې قاضیان څه وړي قاضیان وړي چې دا یو مملکت لار چې دا دې مشمان دا دې فامیل ټول په امن کې وي کنه دا خو اختیار خبره ده ټول د سيدي ټول اساساتونه د قاضیانو د خزو قاضیانو په خلاف دوم لزيات شوې دي چې تاسو ته وایې نه شم.
بله بابا کرخیل صاحب ځینی خلک موږ ته عربي وایي چې بیا موږ او عادي خلک خونه پیږي چې دا څه معنی لري یعنی خلکو ته په دې طریقه باندې معلومات ورکول چې بل ژبه درته وایي او تاسو ته وایي چې دا ترجمه ده بیا تاسو ته دغه وایي چې دغه منبع ده او دلته دغه ویل سوی دي تاسو په دې اړه باندې څه ویل غواړئ چې خلک کره معلومات څنګه ترلاسه کولای شي د اسلام په اړه باندې د شوزو د حقونو په اړه باندې اوس چې وضعیت تر دې هدا راورسېدي چې رسنۍ ته خپل فعالیت نس کولای ډیری فیصد د رسنۍ د کار لویدلې دي هغوی نور کارونه نه کوي
په افغانستان کې یو حالت یو تبعی روان دی چې موږ نشو ویلو چې بیا سبا د افغانستان حالت یا د افغانستان د خلکو د حالت بیا څنګه کیږي غربت روان دی ازادي نشته یو قاضیان نه مایم ټول هغه کسان چې په افغانستان کې دا د پوی او تعلیم یافته خلکو اوس ټول په تکلیف کې دي ټول په دې فکر کې نه ناشه دي چې څه کوم افغانستان پری دی او بل وطن ته لاړ شي افغانستان اوس یو حالت لري چې زه د افغان په پایشت زه په خپل د خیال لرم چې زه اوس نور ژوند نه لرم اصلي ژوند مې ختم دي اوس فقط مونږ په یو اور کې مونږ ټول په یو اور کې نور خدیجه څو امید نه لرم بیا د افغان پایشت.
بابا کرخیل صاحب، هغه شوځو ته چې په آینده کې غواړي چې درس ووایي نجونې او یو راتلونکی ولري په افغانستان کې د خپل هیواد د پاره خدمت وکړي په بیلابیلو برخو کې، هغوی ته تاسو څه ویل غواړي؟ دوی څنګه کولای شي چې خپل ځان مایوس نه کړي او د هیلې پرې نه ږدي بیا هم د یو ښه راتلونکي؟
ملکان نه تنها که ما غی قضات زن به تماس هستم، بسیار خانمایی هستن که دخترای جوان ما افغانی از افغانستان هست که برای ما به تماس هستن از طریق سطقای مختلف البته، و برای ما اروز اینا امو خاطرات خود روان میکنن مثل یک دایری که امروز چه قسم سپیر شد فردا چه قسم. شما باور کنین که دخترای جوان افغانستان اقدر بر آدم امید میده. انسان فکر میکنه که ما شما یا مونگ یا بل افغانستان لرو اقدر اینا قوی هستن، و نمیگم این دخترها همگیشان از کابل هستن، از قریجات هستن که شما باور کنین که ما منعیس یک افغان تالا دو قریجات ما نرفتیم دو قریجات. اینا امیل از در درس میخوانن، برای خود آنلاین سنفا ساختن و همگیشان فقط تمام اما فوکسشان و وقتشان بر درس خود میدن. اینه شما باور کنین او طول خلق در پویشی که در افغانستان در مونگ دخمنان ختم کولی نیستی، پا دی خاطر مونگ اغا مخ که افغانان نیو. حال جوانای ما ملاله جان او جوانای نیستن که در سنه که ما بودم، این جوانا جوانای هستن که ما بر افغانستان بسیار مترقی امیدوار هستم.
بله قاضی صاحب مرزی بابا کرخیل، ډیره زیاته مننه ستاسو د وخت څخه چې په دې خبرونه کې مولا موږ سره ګډون وکړل. اوریدونکو هم مننه چې موږ ته تلیفونونه وکړل یا یې موږ سره د تماس هڅه وکړه. اوریدونکو د شکست سکوت یا نور بس د خبرونه وخت پای ته رسیدلی دی. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
د گل خستا زوان جانا تا تا چیر ترسی،
د گل خستا زوان جانا تا تا چیر ترسی، پرلی کڑیر پتاوری گی ما تا چیر ترسی،
پرلی کڑیر پتاوری گی ما تا چیر ترسی،
گل خستا زوانی جانا تا تا چیر ترسی، سبات چیر ترسی،
کڈیر ہم را کا کسان سبات چیر ترسی، پلی کڈیر پتا وری گی مات چیر ترسی،
دگل خیستا زوانی جانا تا تا چیر ترسی،